یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو د ازادۍ رادیو په پی یو استودیو کې چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده ز اجمل د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري ستاسو هرکلی کوم په دې خپرونه کې د سر موضوع دا ده چې ولسی جرګوي په کابل کې هدفي وژنی او نورې جنایي پیښې زیاتې شوې دي پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو خو پیل خبرونو کوو فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري
ازادي راډیو اوریدونکو په مکرۍ د مهمو خبرونو سرخطه په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي یو شمېر کاندیدانو د هغو مرکزونو د رایو د بیا شمېرنې مخنیوی کړی چې شکایتونه پکې ثبت شوي دي د فاریاب د ولایتي شورا غړي ادعا کوي چې په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو ګڼ شمېر غړي وستوالو طالبانو محاصره کړی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت رد کړه چې د آسیا بیبي په نوم یوه مسیحي ښځه چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په زندان کې وه له پاکستانه ایستل شوې ده پوره خبر نو واوري په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر وایي یو شمېر کاندیدانو د هغو مرکزونو د رایو د بیا شمېرنې مخنیوی کړی چې شکایتونه پکې ثبت شوي وو د دې کمیسیون مشر کریم الله ستانکزی نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې باید پرون دوی دا کار کړی وای خو یو شمېر کاندیدانو اجازه نه ده ورکړي چې دوی په هغو مرکزونو کې یو شمېر صندوقونه له سره وشمېري چې شکایتونه ورسره ثبت شوي وو
موږ نن هم په شکل دی باراتن د پروسه توقف کړی ده موږ به دغه جریان د جناب والی صاحب سره د نور امنیتي ارګانو سره شریکو نو د فاصله د دې باندې چې څه مشکل جوړ نه شي موږ خپل پروسه ته دوام ورکوو
ستانکزی ویل چې په کندهار کې تر 300 زیات شکایتونه ورسره ثبت شوي او د کاندیدانو د استازو تر مخ به دغه شکایتونه وڅېړل سي خو په کندهار کې یو شمېر کاندیدانو ادعا کړې چې صندوقونه په ځینې سیمو کې مات شوي سپینې پاڼې صندوقونو ته اچول شوي یا د رایې صندوقونه ورک شوي دي او د دوی د غولولو هڅې کېږي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې یو شمېر کاندیدانو دوی ته ستونزې هم جوړې کړې دي په افغانستان کې د میزان په 28مه نیټه د ولسی جرګې انتخابات وشو خو په کندهار کې د امنیتي ستونزو له امله دغه انتخابات یوه اونۍ وځنډول شول په غزنی کې لا هم د ولسی جرګې د انتخاباتو برخلیک نه دی معلوم د فاریاب د ولایتي شورا رئیس دا کړی چې د دوی د دې ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او په سیمه کې د پاڅون کوونکو لشته لږه 300 کسان وسلوالو طالبانو ماتره کړی دي د فاریاب د ولایتي شورا رئیس محمد طاهر رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې په دوو ولسوالیو دولت آباد او د پښتونکوټ په سریهاوس سیمه کې له څو ورځو راهیسې جنګ روان دی چې له تېرې شپې راهیسې دغه جنګ لا زیات شدت موندلی دی محمد طاهر رحماني ازادي راډیو ته وویل که سیمې ته نور ځواکونه وروانستول سي دواړه ولسوالۍ به وسوال طالبان ونیسي د فاریاب چارواکو تر اوسه د دې ادعا او په سیمه کې د روانې جګړې په اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د ملي دفاع وزارت چارواکو هم په دې اړه خبرې نه دي کړې د پاکستان د بارنوی چارو وزارت نن رد کړ چې د آسیا بیبي په نوم یو مسیحي ښځه چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور اته کاله زندانی وه او تېره اونۍ خوشې شوه له پاکستانه وتلې ده د آسیا بیبي مدافع وکیل سیف الملوک پرون تایید کړ چې هغه له زندانه آزاده شوه او د اروپایي پارلمان مشر انتونیو تیانی پر ټویټر ولیکل چې هغه امن ځای ته ایستل شوی ده انتونیو تیانی په یوه ټویټ کې ولیکل چې امن ځای ته د آسیا بیبي په ایستلو کې د همکارۍ لپاره د پاکستانی چارواکو مننه کوي او دای هم ولیکل چې په راتلونکو ورځو کې په اروپایي پارلمان کې له آسیا بیبي او د هغې له کورنۍ سره د کتلو هیله من دی خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن د په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې دا رپورټونه حقیقت نه لري هغه وویل چې دا خبر چې آسیا بیبي له پاکستانه وتلې سم نه دی پاکستان د پیسو له نړیوال وجهي صندوق IMF څخه د پور اخیستلو لپاره مذاکرې پیل کړې د دې مالی مؤسسې لخوا د درې کلونو په مخه اقتصادي مرستې به له پاکستان سره مرسته وکړي چې خپل پورونه پرې کړي. د پاکستان د مالی وزارت ویان نور احمد پرون وویل چې پاکستان د دې تمه لري چې له IMF درې کلنه مالی مرسته ترلاسه کړي. د دې ادارې یو پلاوی هم پرون اسلام آباد ته رسېدلی دی. د پاکستان د مالیې وزیر اسد عمر ویلي چې د چین او سعودي عربستان په مرسته د پاکستان د لګښتونو د پورونو د پرې کولو عاجله ستونزه هواره شوې ده. پاکستان د روان مالی کال لپاره 12 میلیارد ډالر د بودیجې کسر لري چې خپل مصارف ورباندې پوره کړي. د پاکستان د مالی وزیر د سه‌شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویلي و چې سعودي عربستان او چین د 16 میلیارد ډالر مرستې ژمنه ورسره کړې ده. او د پولند دفاع وزارت اعلان کړی چې په هوګډو پوځي تمرینونو کې چې په پولند او په بالتیک سیمه کې پرون پیل شول د ناټو د لسو غړو هیوادونو 12,500 پوځیانو ګډون کړی دی. د پولند دفاع وزارت وویل چې دا ناکونډه په نوم د تر ټولو لوی پوځي تمرینونه دي چې د دې هیواد 12,500 او د ناټو د نورو غړو 15,000 پوځیان د بالتیک د بحیرې د غاړې په دریو هیوادونو استونیا، لیتویا او لیتوانیا کې پکې ګډون کړی دی.
دوستانو خبرونه ملازاده یې راډیو نو اوریدل. فرشتي جلال زید درته وړاندې کړل کا غواړی دا نور خبرونه ولولې سمګ وې پانه ته ورتللې شي ازادي رادیو ډاٹ کام مو د وې پانه پاته ده. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي د کابل روسي امنیتي وضعیت او په دې ښار کې هدفي وژنو او بریدونو اندېښمن کړي دي. په همدې موضوع د سیاسي چارو او امنیتي چارو له شننکي علاګل مجاهد سره مرکه هم درته وړاندې کوو. دا به هم واورئ چې ژمی کې د حکومتي سرتیرو د جګړې موسم وي، خو آیا د هلمند چارواکي به د طالبانو تر ولکې لاندې د ولسوالیو د نیول لپاره هڅه وکړي او کنه؟ په دې موضوع باندې له هلمند نه یو تفصیلي رپورټ لرو. د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. په هسپانیا کې یو سړي چې د لور د مرګونې ناروغۍ په پلمه یې له خلکو او خیریه بنسټونو پیسې ټولې کړې وې، د ناوړه جالکارۍ په قضیه کې په 15 کاله بند محکوم شو. یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. دوستانو ستړي مشه، د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي د کابل روسي امنیتي وضعیت او په دې ښار کې هدفي بریدونو اندېښمن کړي. د دې کمیسیون غړي صالح محمد صالح د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په دې وروستیو کې په کابل ښار کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. په ورته وخت کې د کابل امنیتي چارواکي د غستون زمانی خو ټینګار کوي چې د مخنیوي لپاره به یو لړ مهم تدابیر ونیول شي. نور حال اکرام الله اکرام راکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي وای په کابل ښار کې د وسلوالو حملو ترڅنګ د خلکو تختونی او په یو شمېر مدني فعالانو ورزشکارانو حملو خلک اندېښمن کړي دي. د کمیسیون غړي صالح محمد صالح د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه خو ده چې په دې وروستیو کې د کابل ښار امنیت خراب شوی، ان تر دې چې خلک د کورنۍ په مخ کې د وسلوالو لوري په نخښه کیږي.
وګوره په کابل کې او خاص کر په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، هدفي وژنې ډېرې شوې دي او د دې ټول نتیجه دا ده چې زموږ کشفي ارګانونه هغه څه چې لازم دي خپل کارونه ترسره کړي نه دي. هغه امکانات چې دوی ته ضرورت یې په کار ده چې په لاس کې ورته واچول شي او دوی وکولی شي دغسې هدفي وژنو مخه ونیسي.
ښاغلي صالح، د هدفي وژنو د زیاتېدو ستر لامل په خپلو چارو کې د امنیتي او کشفي ارګانونو ناغېړي ګڼي. دا په داسې حال کې د چپدی روسیو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې په یو شمېر کسانو د نامعلومو وسلوالو لوري حمله وشوه. تر ټولو تازه پیښه د روانې اونۍ د سه‌شنبه پر ماخام پر مدني فعال خیر الله شینواری و چې نو موړې پکې ټپی شو. لدی نګدی 15 ورځې وړاندې د آزادو سیالیو لوبغاړی احمد ولی هوتک هم خپل کور ته نګدی په یو حمله کې ټپی شو. تر یادو پیښو مخکې بیا د کورنۍ چارو د وزارت د پخوانی جنرال زلمی وردګ او په کابل کې د پکتیکا د ځنګړو ځواکونو د قومندان عزیز الله کاروان هدفي وژنې هغه څه دي چې د پایتخت په ځنګړي ډول د کابل ښار د امنیت پاړې د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. په ورته وخت کې د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د داشان حملو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات شوي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل
مادری ما بیش از 224
په دې میاش کې مو د جنایي پیښو په تړاو له 222 څخه زیات کسان نیولی او د قانون منګلو ته مسپارل دي، چې په دې ډله کې انسان تښتونکي، قاتلین، غله او د ناقانونه وسلو قاچاقبران شامل دي.
غیر قانوني انتقال میدادن اینا بودن.
خغل مجاهد وایي د امنیتي ځواکونو په حلو ځلو د پوخا په پرتله په کابل ښار کې د جنایي پیښو کچه هم راټیټه شوې ده. خو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي ټینګار کوي چې کشفي او امنیتي ادارې باید له هر ډول پیښو وړاندې د دښمن ناوړه اهداف شنډ کړي.
دوستانو، په همدې موضوع باندې اکرام الله اکرام د امنیتي چارو له کارپو محمد اګل مجاهد سره مرکه کړې او په کابل کې د امنیتي پیښو او همدارنګه د هدفي وژنو د څرنګوالي او علتونو په اړه ترې پوښتلې دي. د محمد اګل مجاهد سره د اکرام د مرکه اورو.
بدون شکا چې دغه پیښې سوي دي دا ټولې هدفمند پیښې دي او په دې کې شاته د بعض کړیو لاسونه دي. دا پلان سوي پیښې دي، داسې نه دي چې تصادفي پیښې. هر یو پلان سوي پیښه ده، بالاخره د پلان د مخې نه عملي کېږي په ساحه کې. د دې یوازینی مخنیوی یوه لاره لري چې افغانستان کابل ښار مجموع کې د استخباراتي لحاظ د پوښښلاندې راسي. کوم مسلک چې موږ ویلی دی باید پاسپورت د صحوي ډېر قوي په کشفي ارګانو کې خصوصا د پولیسو د کمیت او کیفیت لحاظه باید تعداد لوړ سي. په حوزو کې د تعداد د کشفي ارګانو کم دی، ساحه ډېره زیاته ده. کابل ښار یو وخت د 500,000 نفوس لپاره جوړ وو، نن 5,000,000 نفوس دلته ژوند کوي. دوهم اساسي لار دا دی چې د کابل اطراف کمربندونه باید قوي سي او دننه ښار باید د امنیتي کمرو د لحاظه د پوښښ لاندې ونیول سي. اکثره د دنیا ښارونه چې دي تاسو یې نه چې د ټکنالوژي د لحاظه کنټرولېږي، اما متاسفانه کابل هغه ښار دی.
مجاهد صاحب، تاسو مخکې د ځانګړو کړیو یادونه وکړه، هدف مثلا څوک دی؟ وسلوال مخالفین کنا؟ وسلوال کړی چې هغه له داخله نظام کمزوري کوي، او یا مثلا هغه خلک چې هغه یعنی په ساده اصطلاح ورته مافیا ویل شو.
اکثرا دا قتلونه د مافیایي کړیو د خوانه کیږي. بهر مخالفین د دولت د یو فری فایټ والا سره څه مشکل لري، د یو مدني فعال سره څه مشکل لري، د ظلمي وردک سره څه مشکل لري چې هغه پر رسنیو کې صرف نقد کاوي، کوم نه برحاله نظامی منصبدار و نه د چا سره کوم هغه درلوده. مخالفین هم زیاد کیدای سی بعض حالاتو کې مخالفین لاس ولري د هغو کسانو سره چې دوی په ضد خبری کوي او هغه یا د دوی په ضد عملی اقدام کوي. خبری خونن په دنیا کې هر څوک د هر چا په ضد کوي، هغونه مخالفین هم دونه هغه نه دي
هغه
کوي. دا د نننې کړۍ دي چې غواړي هم حکومت ضعیفه کړي او هم هغه کسان دي چې یعنی دوی په ضد باندې خبری کوي په دننه پر رسنیو کې، بالاخره دوی اقدام کوي.
مجاهد صاحب،
په مدني فعالانو پسې دغه
مجاهد صاحب، افغان امنیتی بنسټونه په ځانګړي ډول د کابل امنیه قومندانۍ یا د کورنۍ چارو وزارت چې تر دې دمه د کوم لاسته راوړنو خبره کوي په دې برخه کې، دا لږ تر لږه تاسو ته قناعت وړ دي؟
قطعاً د قناعت وړ نه دي. زه په دغو ورځو کې په جریان کې په هر ناحیه کې په هر حوزه کې قتلونه روان دي. هغه ورځې په اتمه ناحیه کې یو کورنۍ بسته وژل شوې ده، په لاره په سر باندې خلک په چاقوانو وهل کېږي، د لوچکو خلکو د خوا د هغه ویلګردو خلکو د خوا خلک تهدیدېږي، د خلکو ټلیفونونه د سړک په سر باندې د لاس نه تښتول کېږي. دا امنیت په دا شکل چې باید تامین سي قطعا د قناعت وړ نه دی او تامین نه دی.
دوستانو، محمد اګل مجاهد چې د کابل د امنیت او پادې خار کې د ورستیو پیښو په اړه یې نظر څرګندوي. تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړي سمو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلې کیو د ماخم تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي، او که انټرنیټ لري بیانو چې هر چیرې نه وازې دا چې موږ د وی پانل لري سمو خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ ریپورټونه، خبرونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونه او پزینو مواردو کې له ویډیو غانو سره وګورئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. او اوس هم یوسف خان زدران له څو اقتصادي خبرونو سره.
د هرات د صنعتکارانو ټولنه د ټاپ 1500 پروژې هوکړلې کې یو مهم پرمختګ یادوي او هرکلی یې کوي. د یاد ټولنې رئیس حمید الله خادم نن ازادي راډیو ته وویل د هرات ولایت صنعتکاران تمه لري چې دا پروژه به د دوی د برېښنا د کمبود ستونزه کابو کړي. دی وایي دا وخت په هرات کې 320 فابریکې فعال دي چې اساسي ستونزه یې د برېښنا کمښت دی. دا په داسې حال کې ده چې د ټاپ 1500 برېښنا د لیږد پروژې تړون 13 ورځ د افغانستان د اوبو او انرژۍ د وزارت او ترکی شرکت هولډنګ ترمنځ لاسلیک شو. د دغه پروژې ټول ارزښت 1.6 میلیارد ډالر ښودل شوی. دا اندازه برېښنا په ترکمنستان کې د ګازو د طبیعي سرچینو څخه تولیدیږي چې وروسته بیا هرات له هغه ځای کندهار او بیا کویټ ته لیږدیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دایکنډي ولایت کې د ګلخانهي سیستم څخه د زعفرانو لومړی حاصل ترلاسه کړ. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د کرنې وزارت د زعفرانو کښت د ترویج او پراختیا په خاطر په سړو ولایتونو هم لکه کابل، دایکنډي او بامیانو کې د ګلخانهي سیستم رامنځته کړی چې تر اوسه یې په دایکنډي او بامیانو ولایتونو کې ښه نتیجه ورکړې ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ تیر کال په هیواد کې 10.6 ټنه زعفران تولید شوي چې له 25 میلیونو ډالرو ډیر عواید ترې ترلاسه شوي دي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو 1500 کیلو بوجۍ 1340 افغانۍ، د بورې 1500 کیلو بوجۍ 1260 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2060 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتر اټیم 1060 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 50 افغانۍ او ډیزل په 55 افغانۍ پلورل کیږي. خو د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 50 افغانۍ او یا پوله، یو یورو 50 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو واوریدل. یوسف خان صدران درته وړاندې کړل. تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی د خبرونې په وګدو کې د هلمند امنیتي وضعیت او دغلته د طالبانو تر ولکې لاندې د سیمو د نیول لپاره د افغان حکومتي ځواکونو د پلانونو په اړه او همدارنګه د یو کلی زرغونه ډرامه لرو، خو مخکې تر هغې یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو نورو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د ایران د تیلو ټانکرونه خپلو بندرونو ته پرېنږدي، ځکه د دوی په وینا دغه اقدام به نه یوازې د امریکا د بندیزونو سره سم دغه هیوادونه له مجازاتو سره مخامخ کړي، بلکې کیدای شي چاپیریالي ستونزې هم رامنځته کړي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده، همدا اوس را سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، امریکا دا خبرداری په څه دلیل ورکړی؟ آیا تر بندیزونو وروسته کوم هیواد سرغړونه کړي که څنګه؟
انځب تاسو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي براین هوک ویلي دي چې دغه وزارت داسې شواهد لري چې شی ایراني کشتي هڅه کوي چې د امریکا دغه بندیزونه څخه سرغړونه وکړي، او د پوینا د ایران هڅه دا ده چې هغه علي چې د ټکرونو د مخنیوي لپاره یعنی په لویو اوبو کې یا سمندرونو کې د موقعیت معلومولو په هدف کارول کیږي تخریبوي. څو په دې ترتیب ایرانی کشتی وکولای سي چې خپل مسیر پټ وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړی دی ورسته لدی چې امریکا د ایران د تیلو پر صادراتو او له دوی سره د بیمې پر شرکتونو بندیزونه ولګول. نو دا اقدام د ایران د تیلو ټانکرونو معنی کوي چې نور هیوادونو ته ورسیږي، او کچيري هر هیواد لدی بندیز څخه سرغړونه وکړي د امریکا لخوا به له مجازاتو سره مخامخ شي. او د ایران لپاره د امریکا ځنګړی استازي براین هوک د هم ویل په داسې حال کې چې د بیمې لوی شرکتونه د ایران کشتی و مصارف و لورکول و تخووزی، نو ایران با پا قوی احتمال خپل و کورانه و بیمه شرکتونه تمخه کری چی اغا شرکتونه با در شاغلی حوک پا خبر و نسی کولای در ایرانی کشتی و لپاره دغه تاوان پورا کری که چیری کم تکر رمزده کیشه، نو که دایسی میلیاردون دلار تا دغه تاوان ورسی شنو دوی نسی پورا کولای. براین حوک زیاد کری چی هیوادون بندرون د کانالون مجریان و خصوصی شرکتونه باید پدی بوسی چی در ایران در تانکرون و سره چی پخپل هیواد که دنه نبی مسیوی دی در تکر پسورات که با لگشتون پخپل ورکوی.
امریکا څومره ډاډه ښکاري چې دغه بندیزونه به بالاخره نتیجه ورکړي؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پرله پسې ډول دا ډاډ ورکړی دی چې پر ایران د امریکا نوې بندیزونه به ډیر مؤثر وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دغه بندیزونه به د ایران پر حکومت چې د په وینا په اوس وخت کې په منځني ختیځ کې د یو بې ثباته کوونکي ځواک په توګه عمل کوي اغیزمن وي. یو یادونه باید وکړم، کله چې دا خبرداری ورکول کیږي وروسته لغت چې د نومبر پر اوومه نیټه د ایران د تیلو پر صادراتو باندې بندیزونه ولګیدل، خو یو شمیر لوی د ایران د تیلو واردونکي هیوادونه له امریکا څخه غوښتنه وکړه چې باید دوی ته وخت ورکړل سي یا معافیت ورکړل سي. بیا امریکا پریکړه وکړه چې اته هیوادونه کولای سي د شپږو میاشتو لپاره د ایران د تیلو څخه استفاده وکړي، او په دې موده کې دوی باید بالاخره د تیلو واردول صفر ته ورسوي. اگر چې دغه هیوادونه یو شمیر اوس هم ادا کوي چې دوی به شاید ونه سي کولای چې په شپږو میاشتو کې دغه بندیزونه یا دغه موده چې دوی ته ټاکل شوې په پام کې ونیسي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. فریبا ظاهر و چې د امریکا د چارواکو له خبرداري خبر کړو چې ځینې هیوادونو ته ویلي خپلو سواحلو او بندرونو ته د ایران د تیلو ټانکرونه نه پرېږدي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ژمی د حکومتي سرتیرو د جګړې موسم دی. آیا د هلمند چارواکي د طالبانو تر ولکې لاندې ولسوالیو د نیولو پلان لري؟ د تیرو دوو کلونو راهیسې د هلمند نږدې اویا په سلو کې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي. د هلمند پنځه ولسوالۍ د محاصرې په حالت کې دي. اوس چې د قاطع ملاتړ د ماموریت ځواکونه له افغان سرتیرو سره د هوا له لارې مرسته کوي، ولې لشکرګاه ښار ته نږدې سیمې او شاوخوا پنځه ولسوالۍ د سکوت په حال کې پاتې دي؟ د ازادي راډیو خبریال الیاس تائی په دې تفصیلي رپورټ کې د هلمند عمومي امنیتي حالت ته کتل نه کړی ده، او پر هغه ستونزو نیمګړتیاوې تمرکز کړی چې حکومت یې له عمله نشي کولی د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي.
که څه هم د لشکرګاه په شمال، لویدیځ او جنوب کې امنیتي سیمې د ناوې او نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې پراخه شوې دي، خو د همبوی ټانګونو یو لوی قطار نادلي ته روان دی. ویل کېږي د عملیاتو هغو سیمو ته اکمالات کوي چې د دې ولسوالۍ په شنه سیمه لوی مند کې د ولسي جرګې تر انتخاباتو مخکې درول سي وو. په تیرو نږدې لسو کلونو کې کله چې هوا سړیږي حکومت او نړیوال متحدین د طالبانو په ضد هغه سیمو کې عملیات کوي چې د وسلوالو په ولکه کې وي او یا تر شدید امنیتي تهدید لاندې وي. خو سږ کال د ژمي د فصل پر رسیدلو سره هم د حکومتي سرتیرو کوم ترک او د عملیاتو حرکت نه لیدل کیږي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي دوی دغه لوی پلان له مخې چې د ولایتي نظامي شورا له لارې د مرکزي حکومت سره شریک شوی دی او منظوري اخیستې ده، عملیات تر چې دوام لري، خو دا خاص عملیات یو تر دې د میعام او زیږ عملیات نه دی پیل کړی.
پروګرام د یوازې دا نه ده چې موږ د ژمي لپاره پروګرامونه لرو. پروګرام په هر کال کې د سر کال لپاره یو عام او یو خاص عملیاتونه موږ لرو. په عام عملیاتونو کې موږ خپل پروګرامونه لرو چې هغه نور باید ساحې د دشمن نه ونیسو، ساحه پراخه کړو چې هغه د باباجي ساحه ده، هغه هم د سیر په ګرم سیر په استقامت، د مارجې په استقامت دي او نور ولسوالیو کې دي. او خاص عملیاتونه دا دي چې په هغه اهدافو کې چې دشمن سوق اداره لري، مرکز لري، عواید منابع لري او همدارنګه ډیپوګان لري، په هغه خپل عملیاتونه ته ادامه ورکړو.
د 2016 میلادي کال راهیسې چې د سختو جګړو له امله نږدې ټولې ولسوالۍ سکوت شوې او جګړې د لشکرګاه تر څلور خو ورسېدلې. په 2016 میلادي کال کې افغان ځواکونو په لومړي ځل په ناوی او وروسته په 2013 میلادي کال کې په نادلي ولسوالیو کې اکثره سیمې بیرته د طالبانو څخه ونیولې، خو مارجا، سنگین او کجکی لا هم یوازې د پوستو حیثیت لري. د ګریشک، واشیر او ګرمسیر ولسوالیو نسبت یو څه ډیر سیمې د حکومتي سرتیرو سره دی. او دیشو، خنشین، نوزاد، مساکلا او باغران ولسوالیو لا هم په کلي ډول د وسلوالو په ولکه کې دي. اوس چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د بهرنیو ځواکونو یوه ډله په هلمند کې د افغان ځواکونو سره د هوا د لارې په عملیاتو کې مرسته کوي، او د هلمند د چارواکو په خبره د افغان سرتیرو شلیدلی او خیالي تشکیل هم پوره سوی دی. ستونزه څه ده چې په سکوت او نامنه سیمو کې عملیات نه کیږي؟ د هلمند امنیه قمندان پاسوال عبدالرازق یعقوبی وایي درنې وسلې او مهمات نه لري. د ازادي راډیو ته ویل د مرکز نه راتلونکو وسلو او مهماتو منتظر دي چې د سکوت سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي.
ما امیدوار سم نیرو در ساختار تشکیلاتی که ما از لحاظ
دی وای موږ هیلمنو چې د ځواکونو د تشکیل په برخه کې غنیمګړتیاو او د اړتیا وړ تسهیلاتو ته مرکز پاملرنه وکړي چې موږ لوړان دي غوښتنه کړې ده. د غرنګ د پولیسو زریحي وسایل ته هم سخت اړتیا لري چې مرکز یې ارتجر په واقع را کړي
وسایل زریحي توجه وکړن تا این مشکل ما حل وکړي.
هیلمن چې کلونه کې د جنگ او جګړو تود میدان دی څنګه میشت ترتیری په دومره اندازه بی وسلو او مهماتو کې دلی سي. د چارو کارپوه عبدالرشید ناصری وای د جګړې د مهار لپاره با تجربه مدیریت وجود نه لري او نه هم یاد مدیریت ته د توان لري چې د سرتیرو اړتیاوې پر وخت راټولې او د هغې دپاره د حل لارې عمومي. ښاغلي ناصری د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل مرکزي حکومت ته پکار ده چې د ژمي د فصل فرصت د لاسه ورنه کړي او د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات وکړي چې له وګړو ډکې دي.
حکومت کې ستونزې ډېرې شته ځکه چې دلته د افغانستان څه سیاسي متحدین چې دي یا هغه ستراتیژیک ملګري چې دي هغو په کافي اندازه وسلې ورکړي دي، که امریکایانو دي که برطانویان دي که هغه اروپایي ټولنه دي هغه نور ناټو غړي دي هغو وسلې ورکړي دا چې دوی د وسلو په ویش کې یا څه ستونزې لري او بل داسې دي چې د لوجستیکي هغه کې او بل په اکمالاتو په رسولو کې ستونزې لري او طبعاً چې نور بې کفایته خلک به په چوکیو کې وي نو خامخا په دې کې ډېر غټ ستونزې راځي.
ناصر وویل د حکومتي سرتیرو تشکیلات لا هم نه دي پوره سوي ځکه نو دولتي مسؤلین په یوه او بل بهانه د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي. که څومره وایې خسوي ده خو افغان ځواکونه د محل د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو لوري د سختو بریدونو سره مخامخ دي چې دواړه لوري پکې یوه او بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعاوي هم کوي. کتون کې وایي ک روان جمع افغان ځواکونه د غسیمو د برتنیولو لپاره چې په تیرو دوه کلونو کې د لاسه وتلي د عملیات و نه کړي وروسته بچي هوا تودې جګرانوي هغه سیمې هم وساتي چې دام غړې د دوی په ولکا کې دي. محمود لستای د ازادي رادیو هلمند.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
په هسپانیا کې یو سړی چې د لور د مرګونې ناروغۍ په پلمه یې له خلکو او خیریه بنسټونو پیسې ټولې کړې وې د ناوړه جالکارۍ په قضیه کې په 15 کاله بند محکوم شو. د فرناندو بلانکو میرمن هم په دې قضیه کې په 3.5 کاله بند محکومه شوې. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې خبري اژانس ته رپورټ جزئیات دروړي.
د ځوانې نادیا نیریا د ناروغۍ قضیه چې ویل کېږي ارسي معلوله ده، څو کاله مخکې هغه مهال د هسپانیا د خلکو پام ځان ته راواړو کله چې پلار فرناندو بلانکو د خپل لور د درملنې لپاره د رسنیو لالارې د مرستو ټولولو ته مخه کړه. 35 کنن بلانکو چې د خپل لور د درملنې په خاطر اتل بلل کېده په 2014 کال کې د مالی مرستو غوښتنه وکړه چې په امریکا کې د خپل لور درملنه وکړي. خو د 2014 کال په وروستیو کې معلومه شوه چې فرناندو بلانکو لمرستو شو 4,15,000 ډالر څخه یوازې 40,000 خپل لور ته ځانګړي کړي دي او په پاتې نورو پیسو یې ځان ته کورونه نیولي، موټرونه او قیمتي ساتونه اخیستي دي. بلانکو او خزه د خپل لور د ناروغۍ په پلمه له نورو څخه د مرستې په نوم د پیسو ټولولو په قضیه کې محکوم شوی دي. خو بلانکو ادعا کوي چې د نړۍ مختلفو سیمو ته تللی دی او د نړۍ له بهترینو متخصصانو سره د خپل لور د درملنې په هدف تماس نیولی دی. دا نوموړي په خبره دی د خپل لور د درملنې لپاره افغانستان ته هم تللی او له یو افغان سره چې د ارسي ناروغیو علاج کوي او په سمڅو کې اوسیږي هم لیدلی دی. د هسپانیې دوه خبري رسنیو د فرناندو بلانکو په قصه شک وکړ او د پلټونو وروسته یې موندنو کې وښوده چې نه د بلانکو لور نادیا مرګونې ناروغي لري، نه هغه د نړۍ مختلفو هیوادونو ته سفر کړی او نه یې له کوم روغتون سره تماس نیولی دی. د هسپانیې پولیسو فرناندو بلانکو هغه مهال چې د فرانسې له پولې سره د تیښتې په حال کې ونیو. پولیسو د غراز د نوموړي پر کور چاپه ووهله چې په نتیجه کې د هغه له کور څخه 1.5 لوکس موټرونه، 50,000 یورو، ګرځند تلیفونونه او مروانا نشئی مواد ترلاسه کړل.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو زموږ غږ له ساتي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. 12:30 بجې شوې ور بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فرشتي جلال زینې اورو.